د ازادي رادیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي، د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونې پیل شوې. نوریاس نوری ام او دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د قوس د میاشتې نهمه ده چې د 2012 میلادي کال د نومبر له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه هم واخلي. پر ځینو نورو مسایلو هم راپورونه او مطالب لرو. دغه راز اوري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دې سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غښتلې کېدو لپاره رایه ورکول کېږي. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. د څو مهمو خبرونو سر خاتونه. د جرمني دفاع وزارت وایي که چیرته شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. ایران د نوې جنگي کښتیو خبر ورکړل. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریځ د غښتلې کېدو لپاره رایه ورکول کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینا ربانیکا رویترز آژانس ته پرون څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده او که چیرته هلته امنیت ټینګ نشي پاکستان به هم ښایي بې ثباته شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسلام آباد د افغانستان د سولې د عالي شورا له غوښتنې سره سم د منځنۍ کچې یو شمېر طالب افغان طالبان خوشې کړل څو د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د کابل او طالبانو د روغې جوړې د نویو هڅو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر نور توضیحات ندي ورکړي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چیرته شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. د جرمني د دفاع وزارت ویاند استیفن پیرس اپارون په برلین کې خبرلان ته وویل چې د جرمني هدف دا دی چې په افغانستان کې د پوځیانو شمیر لکړي خو شرایطو ته به ګوري. د جرمني حکومت پرون موافقه وکړه چې په راتلونکو 15 میاشتو کې له افغانستان نه 3300 عسکر باسي. د دې پریکړې لپاره د پارلمان تایید ته اړتیا شته. جرمني اوس په افغانستان کې شاوخوا 4500 سرتیری لري. روسیه د کابل د کور جوړولو له فابریکې سره په ګډه غواړي چې ډېر ژر د افغانستان په مرکز کې د استوګنې د کورونو جوړولو چارې پیل کړي. د افغانستان لپاره د روسیې د تجارتي او اقتصادي همکاریو د کمیسیون رئیس یوری سنتورین پرون په ارکل ولسمشر حامد کری سره وکتل او څرګنده کړه چې په کابل کې به ډېر ژر د استوګنې د کورونو د جوړېدو کارونه پیل شي. یوری سنتورین څرګنده کړه چې روسیه غواړي یو پلاوی افغانستان ته واستوي څو د کابل له پولیټکنیک پوهنتون، خوست پوهنتون او د بلخ له تخنیکوم څخه لیدنه وکړي او بیا د لوړو زده کړو په برخه کې هم خپل همکاري له افغانانو سره پراخه کړي. ایران د نوې جنگي کښتیو خبر ورکړل. د ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پرون د سینا او په نوم جنگي بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز استراتیژیک تنګي ته څیرمه په اوبو کې خوشې کړه. په سینا او بیړۍ کې په ایران کې د بیړیو پر ضد جوړ شوي توغندي لګول شوي دي. ایران بل لور ته پرون د دوهم غدیر په نوم اوبتلونه راڅرګند کړل چې دا اوبتلونه توغندي ویشتلی شي او تر اوبو لاندې هم ډزې کولی شي. د ایران دولتي تلویزیون د سمندري ځواکونو د مشر حبیب الله سیاری په وینا خبر ورکړل چې ایران باید د خپلو سرحدونو د ساتلو لپاره له نوې ټکنالوژۍ او امکاناتو ګټه پورته کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. د خبرې د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د هغه راپور له خپرېدو وروسته ترسره کیږي چې ویلي دي ایران ممکن ډېر ژر تر ځمکې لاندې د فردو په اټومي تاسیساتو کې نور سنتریفیژونه هم فعال کړي. د ایران د اټومي انرژي لوړ رتبه چارواکي وویل ایران به د یورانیمو د تصفیه کولو پروسې ته شدت ورکړي. فریدون عباسي وویل ایران پر دې هیواد ملګرو ملتونو او لویدیز د لګول شو اقتصادي بندیزونو سره سره په اټومي برخه کې پرمختګ کوي. عباسي وویل چې د یورانیمو د تصفیه کولو چارو ته په شدت ورکولو سره غواړي د سون موادو اندازه تر 15% او کتر له 20% زیاته پرمخ یوسي. هغه اندازه چې د لویدیز د اندېښنې وړ ده ځکه له 20% لوړو غنی شوو یورانیمو په اټوم بم کې هم استفاده کیدای شي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غښتلي کېدو لپاره رای ورکول کېږي. د نړۍ ګڼو هیوادونو وار له مخه په دې برخه کې خپل دریز څرګند کړی دی. اسرائیل او امریکا ویلي دي چې له دې سره به مخالفت وکړي چې فلسطیني اداره په ملګرو ملتونو کې د یو څارونکي دولت په توګه چې غړیتوب نه لري په رسمیت وپېژندل شي. د جرمني د صدر اعظم وایند سټیفن شبرت پرون وویل چې هیواد به مخالف رای ورکړي. بل ورته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیم هیګ ویلي دي که چیرته یو شمېر شرایط فلسطیني اداره ومني نو ښایي موافقه به وکړي. فرانسې، اسپانیا، ډنمارک، ناروې، ترکیه او سویس ویلي دي چې دوی به د فلسطیني ادارې په ګټه رایه وکاروي. روسیه او چین هم دې ته اشاره کړې ده چې فلسطیني اداره به په ملګرو ملتونو کې د داسې دولت په توګه وپېژني چې غړیتوب به نه لري. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي د دمشق په لمنو کې دو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي دي او په لسګونو نورې ټپیان کړي دي. حکومتي خبري آژانس اسانا وایي ترورستان د بریدونو تر شا دي چې د جرمنا سیمې ختیځ ته شوي دي. په وروستیو ورځو کې د دمشق شاوخوا ډزې روانې دي. رپورټونه څرګندوي چې حکومت پلوه وسلوالو په جرمنا کې وسلوالې ډلې جوړې کړي دي څو دا سیمه له مخالفو وسلوالو وساتي. د دې سیمې ګڼ اوسیدونکي عیسویان دي. او ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان ولسمشر قربان غلی بردی مخمدوف په یو دو ورځنی سفر نن ارمنستان ته ولاړ شي. نوموړی به په ایروان کې خپل ارمنی سیال سرز سارکازیان او نورو لوړ رتبه ارمنی چارواکو سره خبري وکړي. چارواکو ویلي چې خبري به د سوداګرۍ او انرژي پر مسایلو متمرکز وي او یو شمېر تړونونه به هم لاسلیک شي. ازادي رادیو او ریچ په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سلاشر پینځه څپه هم اوریدل کېدای شي. او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه او مطالب لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه واخلي. دا چې ولې پاکستان په وروستیو کې د افغانستان د سولې په برخه کې ډېرې دلچسپي ښیي په دې اړه مو د یو افغان کارپوه نظر هم اخیستی دی.
د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زره نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې پیږي د اسلام آباد له لارې اسلام آباد د اهدافو لپاره تعقیب.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره اندېښنې مخ په زیاتېدو دي چې ښایي په هیواد کې بیکاري په تېره په ځوانانو کې نور هم زیاته شي.
دغه تشویشونه وجود لري. دلته به ډېرې زیاتې ناخوالې را پیدا شي. اوس هم بحران وجود لري، هم بحران د بیکاري، بحران د فقر، بحران د فساد وجود لري.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو پر راپورونو سربېره دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غښتلي کېدو لپاره رایه ورکول کېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي نن سبا په اسلام آباد کې چارواکي تر بل هر ځای کابل ډیر یادوي، ځکه چې د افغانستان سوله د پاکستان په ګټه ده او د افغانستان له بې امنی سره پاکستان بې امنه کیږي. هینا ربانی کر زیاته کړه چې له افغان طالبانو سره به د کابل د سولې په هڅو کې اسلام آباد وړاندې نور ګامونه هم واخلي. د نوموړي د خبرو جزئیات د احمد شبر په رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر وایي اسلام آباد په افغانستان د سولې په نوې راپیل شوی هڅې کې نور مرسته وکړي. میرمن کر رویټرز اژانس په اسلام آباد کې په مرکه کې دا هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډیر یادی شي، ځکه چې د افغانستان بیا امنی شایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډي پراخې کړي. دا وایي موږ له افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنسترګه ګورو. ما دا خبره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه بیا بیا کړې ده. زموږ صدر اعظم دا خبره کړې ده، ولسمشر دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډېر څرګندې
شي.
پاکستان نشته دوی اونې مخکې د منځنۍ کچې یو شمېر افغان طالبان د افغانستان د سولې دالي شورا په غوښتنه خوشی کړل څو د کابل او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر مخ ولاړې شي. هینا ربانی کر وایي چې اسلام آباد په افغانستان کې د سولې لپاره وړاندې نور ګامونه واخلي، خو نوموړی په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل او دا یې هم ونه ویل چې د ملا برادر په څېر جګپوړي طالبان به له زندانه خوشی کړي که څرنګه. افغان چارواکي په دې باور دي چې د ملا برادر په شان کسان کولای شي چې یو شمېر طالبان د سولې خبرو ته رامات کړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې خبرې د پاکستان لپاره ډېرې مهمې وبللې. دا وایي په افغانستان کې سوله او پخلاینه ډېره مهمه موضوع ده، ځکه چې افغانستان ته ثبات راولي. دا د افغانستان پر راتلونکي اغېز کوي. نو موږ په هیڅ ډول دې ته برسېره نه ګورو، او د همدې لپاره دا ډېره مهمه ده چې موږ له تیرو څو میاشتو او یا ممکن کلونو دا زده کړو چې د هسې خبرو پر ځای په کار ده عملا څه ترلاسه کړو. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري، او د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي. هنر باندې کار وویل چې په پوځي او استخباراتي برخو کې د اسلام آباد او امریکا اړیکې چې له یو کال راهیسې په خورا ټیټه کچه وو یو مخ ښه سوي دي، او له کابل سره په هغو لارو چارو خبرې روانې دي چې څرنګه په پوځي ډګر کې همکاري زیاتې شي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر رویټرز آژانس ته په مرکې کې ویلي دي چې د اسلام آباد او واشنگتن اړیکې په پوځي او استخباراتي برخو کې تر مخکې ښه شوي، او پاکستان به د افغانستان د سولې په خبرو کې چې تازه یې هڅې پیل شوي دي مرسته وکړي. د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې د تیر کال د مۍ له میاشتې راهیسې چې کله د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې ووژل شو ترنګلې شوله، او بیا د همدې کال په نومبر کې چې کله څلېرش پاکستاني پوځیان امریکایي الوتکو په مومندو ایجنسۍ کې ووژل نور هم پسې خراب شول. اوس څرنګه د اړیکې ښه شوي؟ پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې ولې ډېره دلچسپي لري؟ دا پوښتنه په پاکستان کې د افغانستان له پخواني ډیپلومات احمد سعیدی څخه احمد شیبر کړی دی. د امریکې په پایل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د دې خبرې په اړه چې د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې شوې دي، احمد سعیدی وویل
پاکستان غواړي چې دنیا ته داسې وښي، هندوستان ته داسې وښي، افغانستان ته داسې وښي، هغه ته ور خطر کوي چې له موږ امریکایان په منځ کې نور خبرې نشته. پاکستان د امریکایانو د اعتماد وړ مملکت دی، تاسو لطف کوئ موږ ته مراجعه وکړئ. دا یو مانو سیاسي د امریکایت داسې نه ده، بل فقط د پاکستان هدف دا ده چې مذاکرات قطر زر تر زره نتیجې ته ونه رسېږي. هر څه چې کېږي د اسلام آباد له لارې، یعنې د اسلام آباد د عینک د لارې، اسلام آباد د اهدافو دپاره تعقیب.
سیدی صاحب، که چېرته موضوع همداسې وي چې اسلام آباد د قطر د سولې له خبرو ویره لري، نو د قطر د سولې په خبرو کې خو امریکایانو مخکې هم ویلي وو او اوس هم ویلي دي چې پاکستان باید مرسته وکړي او د پاکستان نقش مهم دی.
اول امریکایان د پاکستان تشویش درلودل، بیا هغه ځای چې تعین کړي چې قطر د دې لپاره چې د پاکستان حدود اربل لري وي، چې پاکستان دومره لاس پکې نه لري، د دې لپاره قطر تعین چې بیا طالبان هم شورای رهبری طالبان هم په قطر کې خوشحاله دي. اوس تاسو معلوم ده طیب آقا شاهین شمس الدین او نور مولی عبدالعزیز اوس په قطر کې دي، بیانو سوا بل سوا په ترکمنستان کې هغو راځي چې قطر نه لره راځي. یعنی طالبان بار بار اعلان کړي چې هغه مذاکرات چې په قطر کې دي زموږ قاعد ور ده، نه د اسلام آباد.
نو طالبان هم که چرته د قطر د صلح په بهیر کې برخه اخلي او امریکایانو سره خبرو ته حاضر شي، دوی مجبور دي چې د پاکستان لاره هلته ولاړ شي، او په روسیې کې په دې ارتباط خبري شوی وي چې پاکستان باید د سفر امکانات ورته برابر کړي.
پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سالې کې یا جنگ کې باید پاکستان هم ځو کې، نه طالبان. بلان موږ په پاکستان باندې باور نه لرو، هغه مجبوریتونه چې موږ په پاکستان کې یو یا له پاکستان له سفر کوو هغه جلا خبره دي. اما زموږ هیئت یې راوي چې هرګز پاکستان ته باور نه لري، دوی په اړه کوم مطلوب طالبان کوم لابراتوار او نور هغه سره اوس په جلونو کې دي. داسې خلک خوشي کوي پاکستان، داسې خلک خوشي کوي چې هغه په سرنوشت څوک ته مؤثر نه دي.
په داسې حال کې د افغانستان حکومت باید څه وکړي چې خپلې ګټې خوندي کړي؟ آیا د قطر د سولې خبرو سره یو ځای شي، او کنه له اسلام آباد سره د سولې خبرو ته ادامه ورکړي؟
افغانستان باید په دې شرایطو کې طرف واغر نه شي چې وایي قطر ما کوو اسلام آباد تاییدو، ترکمنستان ما کوو ترکیه تاییدو. یعنی باید له هر زاویې نه د هر نګانه په خپل ګټې د سولې لپاره استفاده وکړي.
افغان کارپوه په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سعیدی و.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتلی که آمده ایم کل تنظیمای زور است یا بیس به زور آمده ایم بمنی کنی که در زور جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به اوز گوری در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
مختلف و بایس یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پارج پا افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنها اینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو اوري.
په دې پروګرام کې چې نن د افغانستان په وخت په دریو بجو پیلېږي او تر پنځو بجو دوام کوي، له طالبانو سره د سولې د خبرو او په افغانستان کې د امریکا د اوږدمهاله پوځي حضور پر مسایلو خبرې کیږي. او اوس هم یو ځل بیا پام وکړئ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې وویل چې د کابل او طالبانو ترمنځ به د سولې په خبرو کې پاکستان نور مرسته وکړي. هینار بنی کر رویترز آژانس ته څرګنده کړه چې په افغانستان کې سوله د پاکستان په ګټه ده، او که چیرته هلته امنیت ټینګ نشي پاکستان به هم خایي بې ثباته شي. د جرمني دفاع وزارت وایي که چیرته شرایط سم و راتلونکي کال به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر 1300 ته راکم کړي. روسیه د کابل د کور جوړولو له فابریکې سره په ګډه غواړي چې ډیر ژر د افغانستان په مرکز کې د استوګنې د کورونو د جوړولو چارې پیل کړي. ایران د نوي جنگي کښتیو خبر ورکړل دي. ایران د سمندري ځواکونو چارواکو پرون د سینا او په نوم جنگي بیړۍ د عباس په بندر کې د هرمز استراتیژیک اتنګي ته څیرمه په اوبو کې خوشې کړه. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې اداره نن په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کوي. دغه خبرې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د هغه راپور له خپرېدو وروسته ترسره کیږي چې ویلي د ایران ممکن ډیر ژر تر ځمکې لاندې د فردو په اټومي تاسیساتو کې نور سنتریفیوجونه هم فعال کړي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غښتلي کېدو لپاره رای ورکول کیږي. د نړۍ ګڼو هیوادو وار له مخه په دې برخه کې خپل دریز څرګند کړی دی، او د فلسطیني ادارې د دغه نوي اقدام ملاتړ کړی. په سوریه کې د بشري حقونو فعالان وایي د دمشق په لمنو کې دو موټر بم چاودنو لږ تر لږه 50 تنه وژلي او په لسګونو نور ټپیان کړي دي. تکرشه ویچې د ترکمنستان ولسمشر قربان غولی بردی محمدوف په یو دورزنی سفر نن ارمنستان ته ولاړ شي. ازادي رادیو اوري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. فرید هوټ سیفی د څو ویډیو ورځپاڼو مطالب لوستي او غټکی اوروي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو په کابل بانک کې د پیسو د تالان په باب د افغانستان د اداري فساد پر ضد د مبارزې د خپلواکې ګډو کمیټې د راپور په اړه مطالب خبره کړې دي. نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال د دې څېړنې ځینې ټکي راغستی او لیکي سیاسي دخالتونه د دې سبب کیږي چې د کابل بانک د بحران په اړه تحقیقات شفاف او څرګند نه وي. د ورځپاڼې په وینا عدلي مقاماتو او د اداري فساد په اړه د څارنې مستقلې کمیټې په دې تحقیقاتو کې د حکومتي مقاماتو د مداخلې په اړه خبرې کړې، خو هیڅوک نه وایي چې کوم مقام په خپل دخالت سره د کابل بانک د مسلې په تحقیق کې د کار مخه نیولې ده. بلخوانی نیویارک ټایمز او وال سټریټ ژورنال رسپانې لیکلي په داسې حال کې چې ټول په دې پوهیږي چې په دې کې د پیژندل شوو کسانو نومونه دي، لاغیرلی د ولسمشر کرزي د ورور محمود کرزي، د ولسمشر د لومړي مرستیال قسیم فهیم ورور حسین فهیم، او دوی په دې بحران کې پرلپسې یادیږي، خو تر اوسه په رسمي توګه پر دوی کوم تور نه دی لګېدلی. وال سټریټ ژورنال د ګلوبل ویتنس د مؤسسې د سیاسي مشاور ستيفني اوستفیلد له قوله لیکي د کابل بانک مسله د نړۍ په وړاندې د افغانستان د حکومت ناکامي څرګندوي. دغه په وینا تر کلونو بعد د افغانستان خلک د اداري فساد د تاوان د ټولنیزو امنیت او بنسټیزو خدمتونو په بیه ورکوي چې دوی ورته ډېره زیاته اړتیا لري. د بریتانیا چاپ رسپانه ډیلی تلګراف په حواله وړو خلکو د کابل بانک د لویو مقاماتو په دستور د پورونو د ورکولو په اړه بی اساسه او ناقانونه اسناد جوړ کړل، او د هغې له مخې د دې بانک سلګونه میلیونه ډالره تالا کړل او په ناقانونه توګه له افغانستانه پیسې وویستې. ډیلی تلګراف لیکي لږ تر لږه لسو پیلوټانو له دې بانک څخه پیسې اخیستي څو ډیر اندازه یې دوبۍ ته انتقال کړي. بریتانوي ډیلی ټلیګراف رسپانه زیاتوي چې په کابل بانک کې تالان افغانستان ته په مرسته کوونکو کې یو ډول ویره خپره کړه، او دا اندېښنه یې رامنځته کړه چې یا د حامد کرزي حکومت نشي کولای چې فساد له منځه یوسي، او یا دا چې نه غواړي دا کار ترسره کړي. ورسپانه په کابل کې د بریتانیا د سفیر له قوله لیکي چې د کابل بانک مسله هغه کسانو ته چې په افغانستان کې له اسنادو سره نیول کیږي لکه یو ازموینه ده. د بریتانیا د سفیر په وینا کې چرته د نورو په وړاندې تورونه پرېږدو، لږ تر لږه دوه اساسي کسان چې په دې پیښه کې مسؤل دي، شیرشاه فرنود او خلیل الله فیروزی، چې د دوی جرم هم څرګند دی، باید د خپلو اعمالو په سزا ورسیږي. که داسې نه وي نو هغه هیله به چې افغان حکومت به نور مسؤل کسان عدالت ته راکاږي بې ځایه وي.
نړیوالو ورځپاڼو ته په کتنه کې ډیری مطالب د کابل بانک پر لانجې څرخېدل. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزې ګډ کمیټه د کابل بانک د قضیې په اړه په یو نوي څېړنیز راپور کې چې پرون یې خپور کړی، وایي د دې بانک په قضیه کې د تورنو کسانو د عدلي او قضایي تعقیب په برخه کې په لوړه کچه سیاسي مداخله کېږي. د دې کمیټې په راپور کې پر سیاسي لاسوهنې سربېره د افغانستان بانک بې غوري او د وړتیا او نه موجودیت د کابل بانک د بحران اصلي لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې ویل شوی دی چې له کابل بانک په سلونو میلیون ډالر په جعلي اسنادو او په جعلي اسنادو له هیواده بهر قاچاق شوی دی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو چې زموږ په بل خبرونه کې اوریدل شي. خو اوس له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د یو شمېر راپورته شو اندېښنو په باب راپور اخلو. په افغانستان کې یو شمېر خلک چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي اندېښمن دي چې د دغو ځواکونو له وتلو سره په هیواد کې بیکاري به نور هم زیاته شي. په عین حال کې د اقتصادي مسایلو څېړونکي هم د اندېښنې پر ځای بولي او له افغان حکومت غواړي چې د کارموندنې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم دا شکایتونه او اندېښنې سمې بولي، خو وایي چې دا ستونزه ډېره جدي نه ده. په اړه یې پام وکړئ. له کابل د نسیم شفق راپور ده.
احمد جاوید شمسی یو له هغو کسانو څخه دی چې نږدې لس کاله یې له بهرنیو ځواکونو سره کار کړی، خو څلور میاشتې مخکې یې خپله دنده له لاسه ورکړه. دی وایي چې په لغمان ولایت کې د ولایتي بیارغونې د ټیم په چوکاټ کې له امریکایي ځواکونو سره کار کوي او ښه تنخواه یې اخیستله. احمد جاوید شمسی چې د بیکارۍ له امله ډیر خوشینه ښکاری، وایي چې په لغمان کې د ولایتي بیارغونې د ټیم د دفتر له تړل کېدو سره د ده په څیر لسګونو نورو افغانانو هم خپلې دندې له لاسه ورکړې.
سلور مخکې په سیاسي سره کار کوو، څنګه په لغمان کې د انتقال قدرت شوی دی. ما غواړم چې په هغو نور خلک چې دغه خلکو د فکر سره په 2000 کم کال کې وزارتي وي او دا یو ډېر ښه چلنج دی. په چا په خپلو ولسي اجلاسو ورته دومره ستاسو دولت کې دومره امکانات نشته، دغه خلک حکومت جذب نو دا خلک وزاره پاتې کېږي.
افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو لرا تک سره زرګونه تنه افغانان په بیلابیلو برخو کې له دوی سره په لوړو تنخواهو په کار وګمارل شول. خو له دې هیواد څخه په 2016 میلادي کال کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره دا خبره یقیني ده چې دوی به د بیکارۍ له ستونزې سره مخامخ شي. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پلان له بشپړېدو سره د بیکارۍ ستونزه زیاتېږي او باید چې حکومت د مسالې ته جدي پاملرنه وکړي.
دغه تشویشونه وجود لري، دلته به ډېرې زیاتې ناخوالې را پیدا شي او اوس هم بحران وجود لري، هم بحران د بیکاری وجود لري، بحران د فقر وجود لري، بحران د مثلا فساد وجود لري او داسې نور مسائل وجود لري. دغه بحران به په اصطلاح ډېرې لوړې کچې ته ولګي، دغه مستضعف او دغه اصیل ملت نوره به د دغې تحمل ونه لري او دغه به فاجعه باره وي.
په افغانستان کې د ناامنۍ او ترڅنګ بیکاری او بېوزلي یوه بله لویه ستونزه ده چې خلک ورسره لاس او ګریوان دي. د کابل ښار په بیلابیلو سلورلارو او د غراس په بیلابیلو ولایتونو کې هر سهار سلګونه افغانان د کارموندنې په هدف ناست وي، خو دوی وایي چې هر ورځ ورته کار نه پیدا کیږي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې هیواد څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره د بیکاری زیاتېدل مني، خو دوی وایي چې دا ستونزه به د بحران تر حده نه وي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 1289 نوي منځنۍ او سپو سربیره د غراز لویو خارونو کابل کندهار هرات مزار شریف جلال آباد خوست ګردیز پل عالم غزنی لشکرګه او اسد آباد کې د اف ام په 100.5 په هم اوریدل شي. او سم یو نړیواله موضوع د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په ملګرو ملتونو کې د فلسطیني ادارې د اهمیت د ذاتي زیاتېدو لپاره رای ورکول کیږي. اسرائیل دې ته اندېښنه څرګنده کړې ده. امریکا او جرمني هم ورته نظر ورکړی. خو داسې ښکاري چې د ملګرو ملتونو په 193 غړو هیوادو کې اکثره د فلسطیني ادارې له وړاندیز سره موافق دي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
اسرائیل ورلمخه ویلی دی چې د دې پر ضد برای ورکړي چې فلسطینی اداره په ملګرو ملتو کې د څارونکو دولت په توګه چې غړیتوب ونه لري او پیشندل شي. اسرائیل اندیشنه لري که فلسطینی اداره په ملګرو ملتو کې د امتیاز ترلاسه کړي نو بیا کولی شي چې نړیوالو محکمو ته مخه کړي. د اسرائیل د حکومت ویان مارک ریګف وای یوازې مخامخ خبري سولې ته لار هوارولی شي. په ملګرو ملتو کې د فلسطینیانو دا هڅه هیڅ ستونزه نشي هوارولی. شاید یو لړ ډیپلوماتیکې پاڼې ډکې کړي خو پر مځکه به څه بدل نه کړي. یوازنۍ لاره چې د دواړو اسرائیلیانو او فلسطینیانو ژوند ښه کولی شي او هغه ستونزې چې موږ یې سره بیل کړي یو هوارولی شي هغه د سولې د خبرو له لارې کیدی شي، د مخامخ خبرو له لارې. او موږ دې ته چمتو یو. زه صادقانه وایم چې زه په دې نه پوهیږم چې څرنګه فلسطینیان د سولې هیله لري چې دوی له موږ سره خبرې نه کوي. یوازې د مخامخ خبرو له لارې موږ کولی شو چې ستونزې هوارې کړو او ښه راتلونکی ولرو. د امریکا متحده ایالاتونو هم ویلي دي چې په ملګرو ملتو کې به د فلسطیني ادارې له څارونکو کېدو سره چې غړیتوب نه لري مخالفت وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکتوریا نولاند پرون وویل دا یوه تیروتنه ده او موږ به د دې وړاندیز پر ضد رای ورکړو. د فلسطین د ازادي بخښونکو غورځنګ غړي حنان اشراوی بیا څرګنده کړه چې امریکا او اسرائیل تیروتنه کوي چې فلسطینیان په ملګرو ملتو کې د څارونکو دولت په توګه نه پیژني، داسې څارونکو چې عضویت نه لري. دا وایي موږ وړاندې درومو. اسرائیل، امریکا او یو څو نور هیوادونه به پوه شي چې اخلاق یې په غلطه ګام اخیستی، عدالت یې تر پښو لاندې کړی، له قانون سره یې مخالفت کړی. او موږ ډېر خوشحاله یو چې سبا به شایي نیمه شپه زموږ په وخت تاسو رای ووینئ چې په فلسطین کې به ورسره یو تاریخي بهیر پیل شي. د نړۍ په پیاوړو هیوادو کې جرمني هم په ملګرو ملتو کې د فلسطیني ادارې له غیر دایمي غړیتوب سره مخالفت کړی. خو بل لور ته فرانسې، ناروی او اسپانیا ویلي دي چې په ملګرو ملتو کې به فلسطیني اداره د یوه دولت په توګه چې د دې سازمان عضویت نه لري وپیژني. خو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ وویل هیواد یې که چېرته د فلسطینیانو له لورې ضمانتونه په ځینو برخو کې ترلاسه کړي موافقه به وکړي. ویلیام هیګ په دې شرطونو کې تر ټولو مهم شرط له اسرائیل سره د سولې خبرې یاد کړي، داسې چې فلسطینیان د سولې خبرو ته پرته له وار له مخه شرطونو تیار شي. یو شمیر څارونکو په دې باور دي چې د ملګرو ملتو په 193 غړیو کې به لویه برخه د فلسطیني ادارې له وړاندیز سره موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې نن په دغه سازمان کې د فلسطیني ادارې د دریز د غختل کېدو لپاره رای ورکول کېږي. د نړۍ ګڼو هیوادو ورل مخه په دې برخه کې خپل دریز څرګند کړی او د فلسطین د دې فلسطیني ادارې د دې اقدام ملاتړ کړی دی.
د ژوند رنګونه
لمسی دور تم زراغلی ما چکری یلمستیا
خا اوس خوځل تبوخ تر واستلی میلی تر غری
میلی تر اوس میلی د دنیا می دوګر د وطن ګوري
څنګه ترورې په ځوانی کې میلو تتللی
ایس میلی می پستر ګنې لیدلی نو ورته تللی مل کور نه یباند نه ما وته
دلته په دې بوخ کې چې دی خوښ سره
دا څنګه دی دا چمن دا ساتیر وند جید لګزر چې دې خورا کی کنه نو دا نه خرب دا خرب تل خاور نه خواګې یو لتی ګنه پاستی او د ماته چا په زور باندې کړ نو سنې خرب
اترو د پخانی خځې به چې لیکین اصلي کار به کو کنه یا بدغه سناسي به ځان سره لنډې ویلې ته څنګه کوم لنډې دې زده
پلار مې ملاو به سواته کړه کې تی ما پات سوي او دا د لورګان مې نور به سواته دي ډیر مې درد برخطا کی کنه نو ځان سره ما چیرته دان چیرته
لاسن
دا خو خاون ته مي ویل کنه ته دا خلک
بیا ګټ سوی
نه کنه هغه ویل کنه چې دومره نه سي ځان دې مبیا یا کنه دما ما کورنۍ دا دیراله دی واده تراله کخه به ګډې دې مېلو به په سر ته سي وهلې که مېلو نه به ګډې دې خو زه به وهل نو ما ته یان دې مې دراغله دا خاون مې خپل کل کته را ته امریکا ګاډه منګه دې سي واده دا خلک ګډې دې تکینه بیا یا کنه دومره دی یا کړې ځان دې اوس مبیا یا کنه
داو دې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسې زرغونه منګل سړیو ترغلي او راتلونکي نیم ساعت د خبري مجله وړاندې کړې مهرباني
تشکر شنونده های گرامی سلام و صحبتان خوش با امیدی که روز خوب را آغاز کرده باشین تا پایانی مجله خبری با شما هستم امروز